نیمې بجې شوې. پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کابل ښار لویدیځ څنډې دشتې برچی کې د پرونی چاودنې پر مهال افغان خبریال حمید صیغانی هم وژل شوی. دا خبره د افغان خبریالانو مرکز پر خپل ټویټر پاڼه کړې ده او ویلي دي چې د صیغانی میرمنې هم د هغه مړینه تایید کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د وچکالۍ پر سختېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو او مجادلې د برخې مشر پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي په لسګونو زره افغان پناه غوښتونکي وایي د ژمي لپاره کافي امکانات نه لري. په ننګرهار کې د ختیځ په نامه د لبنیاتو فابریکا توانېدلې چې په ورځ کې 3500 کیلوګرامه شیدې پروسس کړي. ترکیه وایي د بلاروس، پولانډ، لیتوانیا او نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ د غیر قانوني پناه غوښتونکو له بحران سره انقره کوم ارتباط نه لري. دا څرګندونې وروسته تر دې کیږي چې پرون وویل شول چې ترکیه هم په دې بحران کې مستقیم رول لري. د بریتانیا لوی درستیز خبرداري ورکړی چې د څو لسیزو غلطه محاسبه به د روسیې او لویدیځ ترمنځ د جګړې سبب شي او ټاکل شوې د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلو به یا فاینل مسابقه نن وشي. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان په وخت د مازدیګر 6:30 بجې د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. سمکاګله ازادي رادیو نه اوریدونکو که چیرته غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم ستاسو پام را اړوو د شنه اسمان لاندې پروګرام ته. البته دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوی دی. یو ساعت لپاره اوس د نیم ساعت لپاره تاسو نچوړ اوری چې زموږ همکار اجمل اندی درته در اوروي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو دوستانو السلام علیکم. زه اجمل لاندی مو د ازادي رادیو ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو هرکلی کوم. په وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری د خبرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي او په روان کال کې نږدې 100 تنه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان ویاندې مارګریت هریس پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنو کې خبریالانو ته وویل چې د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره ماشومان لاس او ګریوان دي. میرمن هریس زیاته کړه شرع د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO ویاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څارنې او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ خو هغې زیاته کړه چې د ناروغۍ د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرع په خپرېدو دی. نوموړي دا خبرداری هم ورکړې ده چې په افغانستان کې که عاجل امکانات پیدا نشي او بیړنۍ مرستې له خلکو سره ونه شي د شاوخوا 1 میلیون ماشومانو د مرګ ویره شته دی چې زیاتره به یې د خوارځواکۍ له کبله په افغانستان کې ژوند وبایلي. په وروستیو کې چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلي دي ورسره د بیوزلۍ او همدارنګه د بهرنیو مرستو د کمیدو ریپورټونه زیات شوي دي. په افغانستان کې بیوزلۍ له یوې ورځې بلې ته پراخېږي. خلک د کار د موندلو په برخه کې ستونزې لري او دا د دې سبب شوې ده چې ګڼې کورنۍ چې پخای کافي خواړه درلودل اوس هم نشي کولای چې کورنیو ته کافي خواړه ولري. البته په افغانستان کې د غربت او بیوزلۍ ستونزه نوې نه ده. پخوا هم په افغانستان کې یوازې تاندازه خلکو د فقر له کرخې ښکته ژوند کاوه. ترشنا اسمان لاندی د دیونه په پروگرام کې په افغانستان کې د خطر سره د مخ ماشومان په اړه غږی کو. همدارنګه دا چې خوارزواکی یا روغتیایي ستونزې څومره دي ماشومان په وړاندې جدي او دا چې ولې په عمومي توګه د بېوزلۍ رپورټونه او خبرداری ورکول کیږي. واقعا بېوزلي په تیرو څو میاشتو کې زیاته شوې، که زیاته شوې د علتونه او سببونه څه دي او څه کیدلی شي. خبرونې ته مو د پکتیا ولایت څخه په پخوانی ولسی جرګه کې د خلکو استازی ډاکټر یارباز حمیدی را بللی دی. د مخکې د روغتیا د کمیسون رئیس و په ولسی جرګه کې. همدارنګه مو څو نورو میلمنو ته هم بلنه ورکړې ده چې تمه لرو را سره به په خپرونه کې یو ځای شي. د نړیوال خوراکي سازمان ویاند وحیدالله امانی ته مو هم بلنه ورکړې ده. خو مخکې له دې نه چې زه خپلو میلمنو ته ورشم، د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر او همدارنګه د دې سازمان د ویاند په وروستیو څرګندونو مو د طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د معین ذبیح الله مجاهد نظر پوښتلی دی چې دغه خبرداری ته دوی په کومه سترګه ګوري.
نړیوال صحی سازمان دغه تشویش اول خو په ټوله کې سنت ایدوم، یعنی افغانستان کې وضعیت دومره تر خطر لاندې نه دل کدوې چې تعبیر کړي. ممکن په دې کې دوی سیاسي موخې هم ولري چې افغانستان کې وضعیت ډیر بد وخی، چې ګنې یو میلیون ماشومان د مرګ سره مخ دي او درې میلیون څلور میلیون نور د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا باید یادونه وکړو چې میلیونونه افغانان له کلونو راهیسې فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا نوې موضوع نه ده چې اوس پېښه شوې ده. افغانستان باندې تحمیلي جګړې اشغال د ټول د دې سبب سوي دي چې افغانستان خلک یې خپل ژوند ته نه دي پرېښي، خپل اقتصاد رغونې او خپل منابع احیا کولو ته نه دي پرېښي، بلکې جنگ سوی، بمبار سوی، خلک وزل سوي دي، خلک تعدد سوي دي، مشکلات ایجاد سوي دي، غلا سوی ده، غصب سوی ده، او خلکو سره دوکه سوی ده، رشوت اخیستل سوی، شکول سوی دي په مختلفو انواعو باندې. هغه د امریکا او د هغو د نورو متجاوزونو چې ورسره ملګري وو د هغو د کړنو نتیجه ده چې افغانانو سره لاس او ګرېوان دي. اسلامي امارت د یو ناجي ځواک په توګه د داسې چا په توګه افغانستان له جګړې نه خلاص کړ، هڅه کوي چې د امنیت له تامین وروسته په اقتصادي برخه کې خپل رول ادا کړي. او دغه سازمانونه، صحي سازمانونه، نړیوال سازمانونه دي او بشري داعیه له ځان سره لري. دوی سره نه ښایي چې دغسې اعلاناتو نه سو استفاده وسي یا د سیاسي موخو لپاره داسې تشویش ایجاد کړي. د دې په ځای ښه ده چې دغسې فقر او ستونزو فکتور او علت پیدا شي، په هغو باندې دوی بحث وکړي. د افغانستان د وسنی د اقتصادي مشکلاتو عوامل دوه درې دي. اول داسې د افغانستان د خلکو لوی سرمایه د اوس وس امریکا له خوانه مسدود شوی ده، بند ده. هغه مستقیما د خلکو په ژوند باندې اثر غورځي، خصوصا د اطفالو او د نورو محتاجو طبقو په هیواد باندې هیواد کې ژوند کې او د جنگ نه راوتلي حالت کې دي. دوم داسې دلته په افغانستان کې څومره پیسې د نړیوال ټولنې لخوا په نامه د کومک او همکاریو افغانستان ته راغلي، یو جې هم یو زیربنا نه